آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
زما نور یاس نوری نیکه هیله و منای د تورخم دروازه لنه هو ورځ رئیس تړلې ده. د پولې بندې دوه په لومړۍ ورځو کې ویل شوی چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وي. چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کیږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو تر منځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې، او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د تورخم پر پوله راپورته شوې کړکېچ سره هممهاله روان اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد تر منځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي، دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکی افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومند، د سیاسي چارو شننکی شفیق همدر درې وړو میلمنو ته خراغ لاست ویو. تخنیکي همکار وایي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو، افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا لمقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر، تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم، تاسو میلمنو ته سلامونه او هرکلی وایم، او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض به دا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دې نه کار اخیستی دی، او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دی داسې کړي دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خو انډیوالان دي، خو دا دی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابي لاره کې د پاکستان سره تر څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دي یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې دوی د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی، او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده، او دا ټي ټي پي دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی، مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، خو تاسو خپل دیوالان تاسو سره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي ناروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورنډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب داسې راښکاره شي چې دا څومره ناولې کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم
مننه خټک صاحب. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویل، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغه ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګری د خونی مرستيال خان جان ال کوزه هم دی او پلاوی په مشري د پریو پلاوی په ترکیب کې پاکستان ته تللی وغه ویل چې خبرو کوم نتیجه نه دا ورکړي څومره زیانونه اوخت دي ستاسو هغه د اټکل مخې
زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد ته تلویزیون محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تاره دیو چې در دي مال پر تاسو په خیر او شو ورځ مو تیر کړی وي او شمه شام بل کړ استاد درون میلمه خپل احترامات وړاندې کوم تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري زه په خبره چې وس ما سن تقریبا درې اته تلوي ښکاره تر رسیدي ته چې موږ په شو په بد په دلی دا لار بند لار الهاسو تقریبا کړه داوود خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه ابل حکومت راوخه ته یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې دارام سره خسته و چې په لار کې کوم مشکلات نه وته نه تک شي مشکلات چې برات لږه ډیر تاسو ولید دې پلا لکه مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو معلوم دي چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا غسی اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دا تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچری چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دی البته مقابل لوري د لارې بند کړي دا
خبر زه خپل خبر خلاص کوم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته د یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کر کې دي دا ګولې ډوډۍ پر ودرول یقین نه د افتا په تورن کېستا نه د افتا په تورن کېستا او نه د سارک چې موږ او دې د سارک په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مې اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخک هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو د ټولول او راټولول وخت رسیدلی دی له پاکستان سره پوله تړل شوی د یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي وغونه جلا کیږي
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته هود ته کول ته و چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې د آسیا میانه یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون اټاره پمبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لار استعمال کوو مګر دا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه داسې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو منوال دادی ټول دنیا کې موږ همسایګان وینو تاسو ستونزې په بازي مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه همسایګان لري مګر دومره جدي ستونزې دا باید د میز لاري حل شوی وای تجارت ته باید توان نروي نه وي رسیدلی زموږ خلک یې توانیان کړل زموږ تجارت توانیان سول
بله مننه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبرم پاته د ورور نو خبرتم پریږده مراغواړي خبرتم پریږده او کني دا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کابل دک دی که غلام خان دی انګور اډه پر هغه باندې وزمش کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د فار یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه محمد صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلود چې نه ورځي د لار دغه تورخم دروازه وټړل شي او کتر شای زین نور عوامل پراته دي
نوري صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته د دې پوښتنه نمخ کې اجازه یې چلان په دې عوامل باندې پوښتنه چې خبره ولې دي تر اوره چې د دومره سره جمعي ولې ده داسې یو حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا هدي اخل دي د خپل رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلې دي خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو حقوقي مسایل لرو ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر نه پورې دا د پرځي کړ چې په وګړو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلې دي حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې ده سردار محمد داود خان په وخت کې خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې باس وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووزي نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان په شول ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی سیاسي خلک راوصل کیږي او بیرته ایستل کیږي نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر د پاره د سیو رادیکال خلک رامست کی نو مغه وو چې د غټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړ شو نه او جنرال حمید به په پاکستان کې کار وکړي عمران خان یې قدرت ته ورساوه دغه رادیکال کړي په خپل د ایس ای کې موجوده ده د جنرال جاول حق د وخت نه تر اوسه پوری کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را سرګندېږي او دا ډیره وخنه او ډیره قوي کړي د خپل په ایس ای کې په دې کوکه کو کړه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې خپل دغه سیو قدرت ولري او دغه خلک چې وسله اخیسته وتر یو هده پوری راولې په دې مناطقو کې ځای په ځای کې دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغيش قانون پلي کوي دا څو وخت د عمران خان په وخت کې خبرې وشولې فیض حمید چې کابل ته ملار چې د دوی سره کتلې وو بیرته د دوی راستنیدل او هغه ځایونه کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و لیکن دغه مسایل چې وو بیا زکه دا یو پروژه رامنځته شوې و د عمران خان حکومت ایستو شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت کوي هغه ایستو
هم تر څو کله د خبرې را سره لاندې کې ځکه چې نور ملمانه هم شته راسو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایستو شو اول ته قدرت ته طالبان رسیدلې وو د دې تر مابین سترنګلتیا زیاته شوله کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله وچون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ پوګه جنگیدلی وو ته دوی په خلاف باندې اقدامات یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کړي لیکن د دې ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و نو په دې اساس باندې څنګه کې اورس تر بل ډیر شو ده او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي او نه تنها دا بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دي غیر نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دې چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې
ومني خاتک صاحب لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل پاکستان اکثرا مخکې هم دغه وسیلې کارولې دی په یو ډول نه یو ډول پاکستان د څه شي په لټه کې ده هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگیدل ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کاو اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نکلو چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګیدل جنگ د پاره دواړه تل افغانستان ته ارزاده چې دغه پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحماية سیمه جوړول غواړي د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا داسې نه ده، پاکستان پالیسی د افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغې پالیسۍ په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او بده مرغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پوهېږي، او هغې دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي او دا به وکړي، داسې نه کوي دی.
یعنی ستاسو په نظر خټک صاحب، عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې له دې پرته چې په افغانستان کې څوک قدرت رسېږي، د هغوی هغه عمق ستراتیژیک ثابت ده، بدلېږي نه؟
بالکل، دوی عمق ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین‌المللي معاهده ده ترانزیت ریټ، یعنی ترانزیتي تجارت، هغه معاهده له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ؟ یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ؟ خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي، یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي، هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولی دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو 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 ناروا ظلم یې سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي، او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي، او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه، تاسو ډیر وخت نه لري چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړي، سی پوله باید خلاص سی څنګه؟ مثلا خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي، او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، موسن داور د دې خلاف आवाज اوچت کړی دی. د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابک په دې بار کې خبرې کړې دي چې دا پرانیزي دی، غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي. پاکستان کې د خپل جنجالونو دومره ډیر دي چې سړی چې یو ته لاس نشي بل نوی جنجال راوړل پیدا کی. نو خدا دې چې ملګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزور خپه دي، او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپله ما دا ته چې دا د پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حراتم خنه دي.
بلې خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو، مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو ته به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره، هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغې لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اورېدلي؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې چې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر رغونې کار شروع دی. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا تاسو معلومه ده چې هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی. او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یو لار پر پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار اوس یعنی د پر بامیان باندې چې هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي، په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ توکي شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي او مال تللی شي صرف تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید ودوالي ولري یا درې ساعته پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه همدر صاحب، مخلې چې تاسو ته درشو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کومه. خټک صاحب زما غږ به حتما اوري. دغه لبزی ناندری چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت دای کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم وو. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدل یا نور ملامتي به په اسلام آباد باندې اچول، اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا ارنه د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبان ته نیول کېږي، دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا د ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برېټانیا او ځینې غربي هېوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات اوساتي، هم چین سره اوساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم، خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې د ابر قدرتونو ویلې د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیر کرندکر پرون لمخ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگتن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنز اړیکې پیاوړي وي. دلته به د دې دغه واورو بیا تاسو تبصره غواړم پی واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته التیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره یې کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظر تیره ورځ د واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگتن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دي، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغه منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندري چې کوي، دا دوی پوئږي چې اصل لوب صدا خدا خلکو ته چل جوړ کړی دی. پاکستان کې چې پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي ته چل جوړ کړی دی، مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جدادونه دي، کورونه دي، هغه خو ضرر نه دی دله، او هغه ته څه مشکل نشه. مشکل خو عام خلکو ته دی، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یادلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کوکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي و اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوو، دغه سی کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان ګمنم چې تاسو نور وخت مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کوچې تر روسه زمونږ په خبرونه کې ګډون کړی او نور نشي کولای. همدار صاحب، تاسو درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورېد چې دا د سی یو لوبه ده، پټاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډیر خشي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدراس یا حایل شي، او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي. نو هغه شي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې، چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالي ګټې شته دي، نړیوالي لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي، هغه خام مواد چې دي، هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونو په ځانګړې توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده، د سی پیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده، همدا عصی بیا را وخت د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه همدغه چې روانه ده.
مومن صاحب، تاسو تر څو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې، طالبان چې وخت رسیدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپل له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر ځان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر ځان اقتصادي پلوه افغانستان تر سیګه کې پاکستان ته
ډیر مننن. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شرمن څه دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر کده پاکستان سوداګر دي کومږي، موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې توان سیمې تر سیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ ټول موټران خپل پدې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن پدې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نو ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې توان هیڅ چاته نه رسیږي، نه حکومت ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر کوي. کله پولیس آخوا ته دي، کله خواته دي. او اوسنی شرایط کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډیر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان، چې موږ د دې خوا د میوو وخت ټول میاشت بعد د پاکستان میوې دلته راځي، هغه عام غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی. که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت کې هر څونه ډیډنشن راځي، دا په خپل پر مال باندې لویږي، مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه داده چې په دې تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نشولې. کچېره په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وي، ممکن ترې وحده پورې د غستونزې مخنی ول شوې وي چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوساکي په سړو خونو کې به ساتل کېدل. کله چې وضعیت خو یا قیمتونه یا بیې لوړې دي، هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوی دي، ټول به یا په خارج کې په خپلو بنګلو کې بناسي او په خپلو میلو باختي. دا باید وغو سپښتنه وکړي. دا شل کال چې هلته تللی و، اوس هم زموږ دغه دی. اته موږ طبیعي سره سړی خونې لرو، تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د ډنډ په سر کې واقع دی. هغه ته درد د هلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کوي، نه د جې استفاده نه کوي. دا نن ماته یو چا وویل، وای ماته مزه کرک شرط سړی خونې موږ پیاز وو په بیا پونی یا په تلويشت افغانۍ یو مند، یا په دې شغونی یو مند 1 کیلو پیاز دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنتو. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت هم نه ده. و دې زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دغه د نظریات راکې چې کښ کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه کوم د افغانستان وایم، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل څه څوک په تیارو ځړې دي څوک په چیشو لاړي دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت وګو ته ونی څه پزاري اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کار کې د طبيعي سړو خون څخه په سالان کې باید کار وکړي نور سړي خونی په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی برق چې په افغانستان کې سويچ په بل ځای کې وي او موږ خپل برق کونه لرو موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو په کلات کې چې جوړو په سمنګان کې چې جوړو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړی خونی جوړ کړو او دا ډیر زودي همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي کدا نور چې زړې غواړي هغه کوي چې زړې غواړي نه کوي چې زړه ورته چې ورور یو سړکونه را جوړ کړه سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومه کونه راتلل او خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپل هغه پروژې ته راتلل هغه خپل پنه په استعمالولې یو هنګر به جوړ کی بل شی به جوړ کی یعنی تاسو سره کتا چې مخکې شرط زاسته خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کولو لپاره جنگ هم دلته وجود درلودي دا لوی لامل چنه کېدی او بل خدا وجهه چاته وجود ډیر هیڅ نه کړی د افغانستان خلک په نورو کارو سره ښه و دا وکه هغه وکه اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري موږ په روسو ښکال پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل هوایی دهلیز مو فعال دي په دغه سیستم زلکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوی دا سیستم زموږ په هیڅ بندر کې نه درلودل د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو شته ځبین خاطر باندې دا مشکلات د پایت کې کړی نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم اوس پلانټ مشينري ده پلانټ مشينري دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د فار سامان آیا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ مشينري بند ده دا بند فور خپل سرحد دي موږ نه درته وایي شی مپر د یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه د انسانان ژوند کې د جې د فار ضرورت دی موږ آسیای میانه تخپل بعضی مالونه در اکسپورت پخته چون آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخوا د منطقې ملکوت سره ولی دا نسته موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته زه به هم خپل سر ته موږ نه وایي چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان سي ولی دغه عمل چې سوی دی دا زه فکر کوم د پولی اخوا او دی اخوا ته واړه خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي کتور هم دي کپې شوور دي عام خلک عام تجاران عام ترانسپورتران عام زراعت ولا
زیان دې ترسيږي
مشکل سره مخامخ
من نه مومن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او اوس پر لار شو سیمته د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوی دی شینوار صاحب خبرونه ته خره لاست موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبري وکړلې البته له سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کرا تاسو یو تصویر راکې چې وسالت وضعیت څه ډول دی
ډېر مننه تاسو دا چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغله او ما التکی لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وی لیا التکی د مالونو کوم ډګ گاډي ولاړو دا بیرته لنډ کوتل ته لګل شوی اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ گاڑی افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیسته ده په تورخم کې دی اړخته د پاکستان د کسٹم دفترونه دغه سي د انتظامی دفترونه او دا هر څه چې کوم دي تړلی پراته دي او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راځي امپورت ایکسپورت او مطلب چې دغه درامدات او برامدات نه دي شوي او یوې اندازې
دا چې شنوره سه په رسنیو کې ویل کیږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړه غاړو ته بندي په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندي دي یاندا څنګه ده
بالکل دا صبر په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیز رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه لیا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز لیا خواني تصویرونه او ویډیوګانې دي زه په خپل باندې څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم تلاړم په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي لیا د مسافرو پلنډی کوتل کې البته تا تر خوښه نوی لسلو پوري داسې کسان موجود دي چې غوی په یو مسجد کې په لنډ کوتل جماعت کې ډیر شوی او دا غوی دا وس نشته چې غوی بیرته په خورته لاړ شي دلته ځان د پاره هوټل ونسی او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته. خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپل خبره هم وشوې غوی ته په دې جماعت کې یو څورزو د پاره خیبر انتظامیه خواړه ورکړه. بیا تک چې کوم مدني فعالان دي ځای خلک دي دوه وخته ډوډۍ مور کوي چای مور کوي. باغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن لیا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي. ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډېر کم امکانات دي چې ډېر زر خلاص شي او مطلب دا خلک غاړې ته پوری وزي. نو ډېر کم خلک په لنډ کوتل کې دي.
هم دا پوښتنه ما کوله یعنی د دې سرک نه لګیږي چې دروازه ډېر زر پرانستل شي.
بالکل دا پته نه لګي ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغه کشالې نه پس په لومړی وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او اغه اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دی غوي سره ولیدل خو یو بل ته ګلې شکوي هم وکړي او یو شمیر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کې خودي. خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کومو هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې ویل اوریدونکو هم کولای شي تماس ونیسي او خپل پوښتنه یا خپل پوښتنه مطرح کړي لمیلمنو یو اوریدونکو دی روابه خلو. بلې مهرباني ځان راو پیژنې دي ازادي په څپو کې پروګرام دی.
بلې سلام منو په شمول اوریدونکو سلام وایم. همدر دم له لغمان.
بلې همدر صاحب خبرونه ته راغله چې پوښتنه لري او لچای لري مهرباني.
مننه. بس خاطر څه ډیر واضح هوی له صدا یو له دا واسي نه غانان او د تر خنا غاړه پښتانه د قرباني دي نو دې کې خو نور څه ویل نه تاوین یا د طالب عمل تا وو امریکا عمل تا وو جنگ څه صرف عمل کار اتل کار نه جنگ خو هم دا عمل قرانه دو پنجابی قوم کے کاکڑستان اکثر خوا ہر وقت دایمن پختون او د پختون له لاس اخوار ته د پختون د افغان له لاس اخوار ته دغه اعلان
څخه
دغه ماجر قانوني ونیسي نو دې کې خدغه قانوني دی لږ د تصویرو په دې بولدل کې طالبان یې لغت نه تر وړو پوري او پاکستان حکومت یې لاس کړ نه ټول تر باچا خبر غنو په دروازه په قانون پرې دي چې دروازه نه خواسي دا غیر قانوني
مننه هم در صاحب نور اوریدونکو هم دی. بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. څوک او لکم زمو تماس نیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او څه پوښتنه لري مهرباني زر
حکیار صاحب له خبره کوم صاحب
مهرباني څه پوښتنه لري له ملمنو له چا پوښتنه لري خټک صاحب نشته سره د سیاسي چارو شنو
کوي یو نظر وړاندې کوم یو پوښتنه ملمنو له کوم کله شاید وخت راکړي دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګوندې ټوب مراسم او حقداري او وشل رحمت دا خو بالکل دینه دا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي زما دې قسم به خدای کوم مسلمان هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین فضا به مرګر دین فضا به کلیوال دین فضا به هم کوندي نو دا ځکه کوم دا کورونا د سر کوندیان په فشار کې وای تر څلور کورو پر کوندي نو پاسه دا موږ دې هم سر کوندیان نو دوی ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دا زمان لري الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دا 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 دونه تاوانونه په میلیارډو ډالر شو تاوانونه ورسېدل دا کوم نظر وو او بل پښتون ملورونه صدا وو چې د دې پایده شي چې بکشه او ولې دا کار کوي
د ملورونه
پښتون ونه
ورته مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لنډه پوښتنه وکي څوک او لکم زم تماس نیولای
غلام حسن خان کوچای لو لوګر نه تاسو سره تماس کې مور روزانه
کوچا سب خبره باندې خره خلاص پوښتنه مو کوي مهرباني
مهرباني روزانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنه خو دغه د روزانه په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی د افغانستان ته توانونه ورسولې دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوی مخاردار شولې د موږ غټه ضربه ده د موږ دولت چې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دای په لمیو باندې جوړی نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت حکومت راغلی د پاکستان د پښتنه نه د کړی ا پښتنو کې یو مثال دوی د چا چا چرګ وزل یو پښتنه ونه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې ولاړ نو موږ دایل له اسلام مې ما امارات نه کوړو چې بیا د پښتنه وکی د پښتنه وکی کبه دای موږ سره تجارت نه لري بیا موږ دوی سره بندر وټړو
مننه
په خپل ځانته یو کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیره هڅه وشول چې لدغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورځانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدا بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ انده تنل
bale bale دا درسته خبره ده مننه کور ودان bale قدر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل پدې کې زینه دې اخه گاوندې توپ اصل ته اشاره شوی ده آیا فکر کوي چې پاکستان دغه گاوندې توپ اصل تر اوسه پوری مراد کړی دی دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداري کوي چې ورکوي چې 10 میلیون وګړي وګي دي افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم راپورته شي اې دا د ګډیټوب کوم اصل دی کوم
نوري سه په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دی په پندې او په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی دا حکومتونه سره د دې اړیکې شې نه ویني معنی دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک باید د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري پاکستان یو پروژه و د غیر پروژه و هغه د خپل اهداف لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او ریډونکو د تماس نیول او افغانستان نن نوې فساده خلق اوس ودی نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې د هغار حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غوږه د ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه د خو ځبتې په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس د دا دغه رښتینی تاریخ پر دغه کې چې پاکستان د افغانستان مې وخه غوړندای د نړیوال اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتل کې په دغه سي هیواد باندې چې لا به بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو تل تشریح واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړ کړي د غوړندانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د وخه غوړندې تو هله کول د فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب
مننه مومن صاحب اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر د کاکر قوم لوی قوم دی اخوان ووسی دی قوم ووسی نور قومونه هم پښتانه دي حداقل دغه باید دغه اقدامات د افغانانو پر ضدونه کې چې د افغانانو د نیول وی هغه چې دیده په وینا اسناد نه لري قانوني د هغه د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د مثال پر اساس حکومت د ماقد صدر اعظم پر ورستیو کې ډیره توند خبرې هم کړي څرګندونی او پکراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړی دي که څه کراش دی ته پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دوارو پولې دوارو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی بل بل خو اوس چې د پاکستان ماقد صدر اعظم د دوی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي یا دای کولای شي یا دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري دغه سي هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي
تمننه اول خو سیاستونه تاسو په یوه ځنه غواړم چې سیاست تور داخل سم او دومره به د توه ما چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخامخ هلته په دې په هغه مملکت کې هم په ګټسته او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته به ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولي بیا هم زموږ من هايست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریشه لري او هم په پاکستان کې غټ ریشه لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو واقعیت چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخستې دی او بل پر خلکو ته ونیسي چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت حل تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش څوار لس یا جر لس پاچهی چې اوس ته رسیدې په دې ټولو کې مشتزما دا یا دې زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خو نه موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدل شوی ده ټول شان په مشکلات کې نو زه فکر کوم چې
بلې له مومن صاحب سره ملک چې ګمانه ما اړیکه پرې شوله هم در سپ تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبرې کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي مخکې د کورونی اجماع خبره کیدله سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نشول او چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي کاملا سیاست بل ډول شوی دی تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلې سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره خیا اړیکې لرو د چین پاکستان او ایران په ګډون هم ماغوی له دې ډډه کړی چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژني لدی مخکې ډیر ځله ویل کېدل پاکستان ویل ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمه ګټه هم تضمینوي ولی افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن تر رسیدلې دی آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمه د هیوادونو هغه ګټه او لنمحال او د مهاله ګټه اقتصادي او نور هغه چې روا ګټه دی هغه تضمین کړي
بدبختی دا چې په افغانستان کې کوم تغییر دوه کال مخکې راغی هغه هم د سیاجولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیر دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه هغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان د قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپل قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې څه نشته دی دا به وخت کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د تیرو 15 کلونو کوم لړۍ چې دیغه وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمه هیوادونو کې تکمن وګورو په تیرو 10 کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و شاوخوا منځري آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا 10 کاله ولسمشران ته د ټول عمر لپاره دی د چین وضعیت هغه ډول دی د ایران وضعیت هغه ډول دی پاکستان یو نسبی دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي غلري یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونه ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي دا ورته مهمه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازي د سرمنشي استازي ویلي دي چې کچېره د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه مطرح کوي او دا مغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قبول لپاره دوی میلیارډونو ډالر مرسته کړي ده نه گاونډي هیوادونو نه نور هیوادونو نو کداغه سی وی افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو دي تورخم شخړه
خطر دې ده د پوری د زونو متخاصم او هیوادونو ګټي چې دی هغه په جنجال کې هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې یو سونامي زل لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کوي لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دي هغه نه تضمینېږي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسي چې راغه ناقشې ده په افغانستان کې. نو تاسو اوس ګوري چې داسې اوازې دي
چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت، دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کاره راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سل اتیا درجه تغییر شو. همدغسې دا د
همدغه
سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه د چې جنجال تر اوسه پورې پام نه مانی.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته را سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟
موږ کوشش کړی دی چې موږ هغه سلسله مراتب مراتب موږ خپله لومړۍ ستونزه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خونې سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درتویم. د مخه موږ ورور یو څو شانو ته اشاره وکړه، موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوقو څخه ان شاء الله موږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودی، په د لیدر لودی د پاکستان ځینی چارواکي راغلي و، یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواخ خداسي هغه ته خبري وسولې چې درځو سفر په هیڅ وخت نه وي.
یو د خواخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه چې دا مشکل باید نور د پایتکی عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لږوي، فکر راولي، بیچارهګي راولي او پر موږ باندې به ام آسیای میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ یې د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې لپاره کار کوو او دغه دواړه ملک به د اقتصادي پیشرفت ته هم پاتې وي.
کور ودان. مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او د غراز د خپل خبريال مشال څنګه، البته د خبريال فرهاد شنواری څخه مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانو ریاس نوري مخته یووړ.
سلام